کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د لیدو په اړه تر راپورونو ورسته د افغان حکومت څرګندونې او ریچې ټینګار کوي نړیوال همکارانې یوازې د سولې د پروسې د اسانتیا او برابرولو کې د ملاتړ رول لري. نو راپورنا هم لرو خو په سر کې فرشته جلزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله لا هم روانه ده. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي او سهولات ورته برابروي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. او د مصر وی محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین پیژندل شوي مشران هم په کې دي محاکمه کړل. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله لا هم روانه ده. او دوه تنه وسلوال چې ودانۍ ته ننوتي لا هم ډزې کوي. په حمله کې 3 تنه زخمیان دي. امنیتي ځواکونه توانېدلي چې 6 تنه محصلان او کارکوونکي له ودانۍ وباسي او وژغوري. خو ویل کېږي چې د مرکز 2 کارکوونکي او 2 محصلین لا هم په ودانۍ کې پاتې دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر وایي پولیس او عسکر سیمې ته تللي او د دغو کسانو د خوشي کولو هڅه کوي. په ودانۍ کې 4 پاتې کسان د دوی په وینا په امن ځای کې دي. امنیتي ځواکونه څوک پر مخ ځي ترڅو په ودانۍ کې پاتې کسانو ته زیان ونه رسیږي او شاوخوا ته د خلکو کورونه زیانمن نشي. د ننګرهار د امیر اختیار ریاست ویاند انعام الله میاخیل د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې 4 زخمیان روغتون ته وړل شوي دي. میاخیل ویلي چې 8 څلوېښت انجونو چې د ننګرهار د مختلفو سیمو وي او د شاوخوا ولایتونو یو شمېر کسان هم پکې وو په دغه مرکز کې زده کړه کوله. د ننګرهار د قابلګانو د روزنې مرکز په شهر کې د نن د جلال آباد شهر په دریمه حوزه کې دی. د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي او مداخله نه کوي. تېره اونۍ د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله دوحې ته تللي او هلته یې د طالبانو له استازو سره کتلي او خبرې کړې دي. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوي نن سهار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
گفتگوهای سول مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است.
د سولې د خبرو و مذاکرو مالکیت طرح او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. رئیس جمهور په بادغیس کې اشاره ورته وکړه چې سیمه ای شرایط سولې ته برابر شوی دي او نړیواله ټولنه یې هم ملاتړ کوي. نو زموږ نړیوال همکاران د سهولت برابرولو او همکاري رول لري. د بلخ پولیسو 15 تنه په جنایي جرمونو کې د لاس لودلو په تور نیولې دي. په ورستیو کې د بلخ خلکو په سیمه کې د وسلوالو غلاو او نورو بیامنیتي د امنیتي د نورو ډولونو د زیاتېدو څخه شکایت کاوه. خو د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ځانګړو پولیسو له لوري عملیات پیل شوي دي او په تیرې وونه کې دا کسان چې په وسلوالو غلاو، قتل او د مخدر موادو په قاچاق کې لاس لود نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي حکومت یې په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی. جیم ماتیس پرون د دې پوښتنې چې حکومت یې په ایران کې د رژیم د بدلون یا د حاکم رژیم د سقوط په اړه کومه پالیسي برابره کړې کنه په ځواب کې وویل چې تر اوسه هیڅ داسې کار نه دی سوی. د امریکا د دفاع وزیر د یو شمېر نورو امریکایي چارواکو دا خبره تکرار کړې چې وایي د متحدو ایالاتو هدف دا دی چې د ایران کړوړو بدل سي. هغه وویل متحد ایالات غواړي چې ایران په یو شمېر مسایلو کې چې نړیوالې ټولنې ته یې ګواښ متوجه کړی خپل دریځ بدل کړي. ماتیس په ځانګړي ډول د ایران د پوځ د استخباراتي ادارو او په غیر مستقیم ډول د بهرنیو وسلوالو ډلو یا پراکزي په مرسته تخریبي فعالیتونو ته اشاره وکړه. د مصر یو محکمې نن 15 تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمېر پیژندل شوي مشران هم په کې دي محاکمه کړل. دا کسان په 2014 میلادي کال کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوي دي. د مصر پوځ په 2014 میلادي کال کې په زور محمد مرسي له واکه لرې کړ چې پر ضد یو شمېر کسانو اعتراضي تحسن وکړ. تحسن کوونکي د پوځ په زور وشړل سول او په دې پیښه کې ویل کېږي چې یو شمېر کسان ووژل سول. په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز دی. د مصر الاحرام رسپانی نن وویل چې نور شپږ سوه شپېته کسان به د روان کال په سپتمبر میاشت کې محاکمه شي. دا فینریوال سازمان تیره میاشت وویل چې په مصر کې داسې ډله ییزې محاکمې په زغرده د عدالت تمسخر دی. او د بلغاریا سری محکمې د اروپایي اتحادیه یو تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په هدف جوړ سوی و پرون غیر قانوني وبلل. د بلغاریا د سری محکمې پرونۍ پریکړې د هغه هیواد پارلمان ته هم د دې بحث د تګ او د دغه تړون د اصول کېدو امکان له منځه وړی دی. د اروپایي اتحادیه دا تړون چې په یو اتیا مخونو کې برابر شوی او هدف یې له ښځو سره د زور زیاتي مخنیوی دی، د اروپایي شورا د بشري حقونو ادارې جوړ کړی. د دې تړون مخالفان چې د بلغاریا د ارتودوکس کلیسا غړي، د اپوزیسیون سوسیالیست ګوند او په بلغاریا کې د ملي وطنپالو حاکم ائتلاف ته ادعا کوي چې دا تړون ځوانان هم جنس کرایي، د عین جنس ودونو او داسې نورو مسایلو تشویقوي چې د بلغاریا په ټولنیز دود کې ځای نه لري. د اروپایي اتحادیه د بشري قانون د ملاتړ ادارو د بلغاریا د سترې محکمې پریکړه غندلې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم کتلای سي، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو لیدو په اړه تر راپورونو وروسته افغان حکومت وایي نړیوال همکارانې د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او برابرولو ملاتړي رول لري. د ولسمشر د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي:
موانع در راه صلح فعلا وجود نداره، شرایط آماده هست، همکارای بین‌المللی ما نقش تسهیل کننده و حمایوی را داره، بنابراین مالکیت اصلی گفتگوها از حکومت افغانستان.
پر هند مسله د افغانستان د مشرانو جرګې نظر هم اوریدلی سي. بل خو د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د افغانستان په اړه د پاکستان د نوي حکومت د شنیات په اړه محتاطانه خوشبيني شوتلې ده. د دغه جرګې غړی عبدالستار خواسي وایي:
زه فکر کوم چې د نوي په څنګ کې چې موږ خوشبينه یو، باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې کړي دي د عمل کتاب سوال شي او کنه سوال.
په نورو نړیوالو مسایلو کې مو د فلسطینیانو د وروستیو حالاتو خبره وچې. تېره ورځ د اسرایلي ځواکونو لخوا مرګ ژوبله ورته وشته ده. په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څانګې لرو په ګډه را سره واورئ. سمجه خلاصه د رادیو ری دوستانو مخکې تر دې چې دغه راپورونه تورسو ورزو په ننګرهار کې د جلال آباد ښار ته چې هلته د نرسانو او قبلګانو پر روزنیز مرکز تر ډلیز برید ورسته چې نن سهار پیل شوی دی، له هم برید کوونکې مقاومت کوي. په دې اړه به نور تفصیل زموږ همکار اکرام الله اکرام څخه واخو چې د جلال آباد ښار څخه همدا اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرح لري د دې حمله په اړه نور ورستی جزئیات څه دي چې آیا برید کوونکې اوس هم مقاومت کوي او کڅنګه او د تلفاتو په اړه احتمالي تلفاتو په اړه کار ته وست؟
دغه ځکه مننه پر باید تاسو سلام او ورېدل سلام چې تاسو یادونه وکړه. نو چې ګلان دې د نغرهار د والی ویان تاوله غړي ازادي راډیو ته وویل چې سیما لا هم د میسج وکړو لخوانه کلا بند ده او ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دغه روزنیز مرکز چې تاسو یادونه وکړه د قابلګانو روزنیز مرکز باندې حمله لا هم پای ته نه ده رسیدلې. دننه ځینې برید کوونکي حمله کوونکي شته چې لا مقاومت کې شمېرې دوی وایي چې تر دې دمه نه دی شمېرې لا معلوم نه دی. دغه حمله چې نن له غرمې مخکې یولسمې بجې پیل شوه په سیمه کې درې چاودنې رامنځته شوې دي. د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې له دغه پیښې تر دې دمه د ننګرهار حوزوي روغتون ته څلور تنه ټپیان وژغورل شوي دي، نور تلفات تر دې دمه نه دي معلوم او دلیل همدا دی چې دا په سیمه کې جګړه روانه ده. د ننګرهار د والي ویان وایي چې د قابلګانو دغه روزنیز مرکز نه بشمیره ټول قابلګانې او نرسانې په خوندي شکل باندې خوندي سیمې ته انتقال شوي دي او قابلګانو ته کوم مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. رسیدلې خو د پیښې وروستي جزئیات او هغه د تلفاتو شمېر لا تر دې دمه معلوم دی ځکه چې لا هم تصفیه روانه ده او په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېږي هغه مرکز چې دقیقا حمله پېښې شوې ده برید پېښې شوې دي هلته تقریبا د دې ودانۍ په یو اړخ باندې اور لګېدلی دی او تر دې دمه بله د سیمې نه لوګي پورته کېږي سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا نه کلابنده څو ورته نږدې نه ور پرېښودل کېږي او حمله کوونکي لا هم مقاومت کوي
بلې داسې معلومه ده چې په دې مرکز کې د نننه څونه کسان لا پات دي کارکونکي یا زده کوونکي
دوی د نګرار ولې کیدار وایي چې په مرکز کې د نننه چې څومره قابلیت وي هغه په ژوندۍ ډول باندې خوندې سیمو ته لګول شوی دی معنا دا د خبرې نه تصدیق کاری چې آلته څو بل پاتې هغه ټول سل شوی دی خو لا هم ورته جزئیات نه دي معلوم چې څومره بند پاتې وي څومره خلک به وي او کنه او که څنګه خو دوی وایي چې په دغه مرکز کې په دغه روزنیز مرکز کې څومره قابلیت غالي وي هغه په خوندي شکل باندې نور څه مو ته انتقال
بله بله او د بله او د مسولیت د حمله مسولیت تر څو پرې کومې ډلې منلې دي کڅنګه
تر دې دمه دغه حمله مسولیت کې د سلمان ډلې په غاړه نه دي چې خو لږی وړاندې په جلال آباد ښار کې بلا دي تعلیمی مراکز باندې او په بلادي دولت ادارو باندې چې په ورسره کې څنګه حمله شوې مسولیت یې دایښ له اسلامي دولت ډلې منلې او خو ورځې وړاندې په جلال آباد ښار کې د مارس او خاري مدیریت باندې کوم حکومت حمله شوی او لازم کسان ته د مرکز له او وخت ورسره حمله وکړي مسولیت یې اسلامي دولت ډلې په غاړه
مننه کوم اکرام الله اکرام چې د جلال آباد شهر څخه د نرسانو قبلګانو پر روزنیز مرکز د ډلیز بریټ پاړه تازه جزئیات راکول په نور خبرونو کې به نور تفصیل هم وورو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنو په اړه د راپورونو له تایید وروسته افغان حکومت وایي چې نړیوال همکاران د سولې په پروسه کې یوازې د اسانتیا او برابرولو او ملاتړ کوونکو رول لري د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې به یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ کېږي یوسف خان ستران د دې موضوع تفصیل راکوي
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ریډو کټو په اړه د راپورونو لخپریدو ورسته افغان حکومت وایي چې د غلیدنې کتنې د افغانستان د سولې لپاره سره د مرستې په هدف تر سره کیږي د ولسمشر دوایان مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د سولې د بهیر مشر یو مالکیت افغان حکومت کوي او نړیوال همکاران په دغه برخه کې واځي د ملاتړ رول لوبوي
گفتگوهای سول مالکیت و رهبری و طرحش از حکومت افغانستان است
دی وی د سول د خبرو طرح مالکیت او مشری د افغان حکومت ته ولسمشر غنی په بادغیس ولایت کې په سرګندول اشاره درلوده چې د سیمه شرایط سول ته برابر شوي او دا وخت د سول د بهیر پر وړاندې خندونه نشته زمونږ نړیوال ملګری په دې برخه کې د اسانتیا او د برابرولو او ملاتړ رول لري نو دې ته په کتو د سول د خبرو اترو اصلي مالکیت له افغان حکومت سره دی د تیرونه په ورسته ورځو کې وال سټریټ ژورنال ورسپانه راپور خپور کړ چې د منځنۍ جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له ساو سره خبرې اترې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا راپور نه رد او نه هم تایید کړی خو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره ټولې لارې چارې څېړي لته سره یو طالب چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط امریکا غاغښنا رادیو ته خبرو کې دا منلی چې استازو یې په افغانستان کې د جګړې د ختم په هدف له امریکایي چارواکو سره په قطر کې لیدلې دي د طالبانو دغه چارواکي دا هم ویلي چې فضا ډیره خوه او ګټوري خبرې شوې دي خدای چې طالبانو تل د افغان حکومت پر ځای امریکا سره په خبرو ټینګار کړي اوس دا پښتنه مطرح کیږي چې آیا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ناسته د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لپاره غرزول نه خي د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم وای دالی د کاتو په دی هدف تر سره شوی چې د سولې په ټپه ولاړ بهیر بیا روان شي
امریکا د افغانستان په اوسنی نظام تر شا کلک ولاړ دی او کچیر د طالبانو سره جوړجاړی کیږي او مذاکره نتیجې ترسیږي د مذاکرات په لړ کې چې کم تفاهمات یا غی تطبیق به افغانستان حکومت کی نو دا حتمی و ضروری ده افغانستان حکومت به دې پروسی برخوال وسیږي. اما دا چې دا اوس د مذاکرو لمړی قدمونه دي، د افغانستان حکومت هم غیر مستقیم چینلونو لارې اړیکه کیږي
په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلیدو په خاطر هڅې تیز شوي، چې ورسره د عامو خلکو او د چارو د څېړونکو هیلې هم ډېرې برېښي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت ته د خپل سفر په مهال هم دغه موضوع ته اشاره وکړه. ویل چې په هیواد کې لبل هر وخت نه زیات د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې دوه مرستیال محمد اسف صدیقي وایي چې د افغان حکومت استازي په نه موجودیت کې د سولې خبرې اترې شکونه رامنځته کوي. ښاغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرې باید شفاف یا واضح وي او هیڅ ډول پوښتنه رامنځته نه کړي. نسیم شفق له ښاغلی صدیقي سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې په قطر کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ خبرې د سولې پروسې په اړه څنګه ارزوي.
زه د امریکا حکومت ته هرکلی کوم، دونه مننه کوم او دوی چې دا کوم دغه حلیزلې کړی چې د طالبانو سره د نجونو وګوري د افغانستان سولې په اړه باندې بحث کوي. خو ګیله مو دی دا او نیوکه مو په دې ده چې تر څو چې په افغانستان حکومت هم د ملي شورا یو تیار غړي دواړو مجلسین او د پسنګ د علما شورا یو تیار کسان او د پسنګ د سولې شورا او د همداشنه د حکومت جګړي کسان پدې کې کچېره موجود وای، هغه وخت موږ پدې باندې اعتماد کوو.
بله صدیقي صاحب، او بخښي صدیقي صاحب، ظاهرا د افغان حکومت کوم نماینده یا استازي پدې خبراتورو کې په قطر کې حضور نه درلود. تاسو اشاره ورته وکړه، دا څومره کولای شي چې د افغان حکومت د استازو د عدم حضور په صورت کې څومره کولای شي بے باوري رامنځته کړي یا هغه هماهنګي چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې په تیر امریکا ترمنځ ده هغه ته زیان ورسوي؟
بلکه خو اصلي خبره دې کړه چې افغانان سوله غواړي، نه امریکا نه غواړي، افغانان نه غواړي. کله چې افغانان هو سوله غواړي، د افغانانو د دولت جپوړې هيا چې دوی باید ترې ګډون درلودای، دغه د دوی اتنه ګډون دا مونږ د دې د شک په سګه ورته ګورو. دا په دې معنی چې مونږ دا څه فکر کوو چې دا کومې خبرې چې دوی کوي د افغانستان ولس لپاره باندې اعتماد وړ دي لپاره نه، چې دلته افغان پلاوی په کې دې کې ګډون نه کړای او دلته د افغانانو بودان شرط به شرط اساسي په دې معنی چې افغانان سره غواړي.
صدیقي صاحب، طالبانو تل ټینګار کړی چې دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې له امریکا سره خبرې کوي. آیا ستاسو نظر د امریکایي او طالب چارواکو دغه لید کاته د دغه مانع یا دغه خند یا دغه بنبست د ماتېدو په معنی نه ده؟
چیرې طالبان واقعا غواړي سره وکړي، باید افغانستان دولت سره د مذاکره وکړي، دوی سره بین افغاني سره وکړي. او کچېر دوی وایي چې ورور موږ غواړو چې امریکایانو سره ملاقات کوو، دا په دې معنی ده چې یا دا د طالبان مستقیم یا غیر مستقیم امریکایانو پورې لري، او یا دا چې افغان حکومت دولت دوی قطر په نظر نه په نظر کې نه نیسي.
افغان حکومت وایي، جناب صدیقي صاحب، افغان حکومت وایي چې د دوی نړیوال همکاران په دغه برخه کې سہولت رامنځته کوي او حمایت کوي. دا په دې معنی ده
چې چیرې تحصیل هم سہولتونه او تحصیل هم مونږ ته آماده کی، خو د تحصیل او د سہولت په سره هم بیا د افغان پلاوی باید بودن د تدیر شد دل پاره وو چې حد یا قد د افغان ولس هم په دې پوهی مونږ په دغه موضوع دو سره بحث وکړه چې چیرې د افغانی پلاوی هلته موجود حضور ونه لري. یعنې دا په دې معنی چې مونږ د شک په سترګه ورته ګورو چې آیا دوی ملاقات ورسره وکړه او کنه، آیا دا کوم واقعیتونه چې افغانستان ولس لري آیا دا ورسره وشو کنه. یعنې دا هغه مسله ده چې تر څو چې د افغان پلاوی حضور ونه لري، زه او د افغانستان ولس مونږ همیشه دغه مسله د شک په سترګه ګورو.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت له لوري د ارادې د نه موجودیت په اړه اندېښنه ښیي. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې ځینې کړي هڅه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات مهندسي سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به پر خپل وخت او په شفافه توګه ترسره سي. محمد حدیث پر دې سره پوره کوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا تازه مندنی خی چې د سیاسي امنیتی او تخنیکی ستونزو سربیره د حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو چمتووالی نه دی موجود. دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایبزاده د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې پر مهال د انتخاباتو په تړاو د حکومت او کمیسیون لخوا پر شوو اقداماتو له انتخاباتي کمیسیونونو سره د حکومت د نه همکاري او دغه شان د کمیسیون د کار په پس بهیر انتقاد وکړ.
عامل عدم آمادگی کمکاری کمیسیون هست، نتونسته خوب رهبری
دی وایس مونږ د اندخنی او عامل د کمیسیون کمکاری او د مدیریت ضعف ته او په ورته وخت کې د حکومت له لوري ناسم انتخاباتي سیاستونه بل عامل دی. د نړیوال ټولنې ځینې اړخونه هم علاقمندي نه خینو دی. ټولو ته پکتو دا ویلی شو چې حکومت د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري. د ښاغلی ایوب زاده په خبره ځینې ډلې او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې انتخابات مهندسي او یا هم لانجمن کړي چې په خبره یې باید مخه ونیول شي. دغه بنسټ د انتخاباتي مهالویش په پام کې نیول د نوماندانو د لیست په خپراوي کې ځنډ د نوملیکنې د بهیر په اړه خلکو ته د لازم عامه پوهاوي نه ورکول د سټیکرونو خرڅلاو د زورواکو مداخله او د ښځینه کارکوونکو کمښت د انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې لوی ننګونې بولي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې. بلخوا په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتي نظام د بدلون غوښتنه مطرح کړې او ویلي دي چې په دې اړه یې خپله طرحه له جمهوري ریاست د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون یوناما او نورو بنسټونو سره شریکه کړې ده. د ګوندونو دغه طرحه د تېرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړو هم تایید او پر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم بیا دا په کلکه ردوي چې ګنې حکومت د انتخاباتو لپاره اراده نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وین مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د ټیفا انتقادونه ناسم ګڼي او ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي.
کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ آمادگی خود آماده برگزار
دی وی د انتخابات خپلواک کمیسیون دراتلونکو انتخابات لپاره کاملا چمتووالی لري او د میزان د میاشتې په 28مه نیټه به انتخابات ترسره کیږي. په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. د ښاغلی ابراهیمی په خبره هر څوک چې د کمیسیون د چارو په اړه انتقاد کوي باید د خلکو د عامه ذهنونو د ګډوډولو پر ځای د اسناد له مخې کره خبري وکړي. ټیفا وړاندیز کوي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره باید د طرزالعملونو او مقرراتو د جوړیدو په برخه کې له سیاسي ګوندونو او جریانونو سره سلا مشورې وشي او دغه شان د کمیسیون جلسې هم باید علني وي.
زما رایه زما حق
د میزان د 28مه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
د ساتیر رادیو هر ورځ له سهار د سهار له وډه ماشام تر وو بجو پرې پر منځنۍ صفه د ولس شپږنوي او د اف ام پر سلا شارې پنځه صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان په پاکستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو ته خوشبیندي. دوی وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې په انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ ګټلې تر بریا وروسته په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی خو بیا هم عمل ته باید انتظار وسی. تر دې وړاندې عمران خان په افغانستان کې روان جنگ جهاد بلالی وخو په ټاکنو کې لا بریا وروسته د افغانستان په مقابل کې د معتدل سیاست خبره کړې ده. محمد حدیث پردیس تفصیل.
د پاکستان په ټاکنو کې د عمران خان او د افغانستان په اړه د هغه تر تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي او سیاسي کارپوهان د هغه په لیدلوري کې د رامنځته شوي بدلون په اړه په احتیاط خوشبيني ښیي. دوی وایي که څه هم په تیر کې عمران خان د افغانستان په اړه منفي څرګندونې کړې خو ښایي وخت په رسیدو یې نظر بدل شوی وي او غواړي له افغانستان سره اړیکې ورغوي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي عمران خان د افغانستان په اړه ښه نیت ښودلی خو بیا هم باید انتظار وشي چې په عمل کې څه ثابتېږي.
زه فکر کوم چې د نوې په څنګ کې چې موږ خوشبینه یو باید انتظار وباسو چې آیا دا کوم اظهارات چې د کړي دي د عمل کې ثابتول شي او کنه څه کولای. زما نظر دا دی چې باید انتظار وباسو. ان شاء الله په لنډ ورځو کې به خبر
نتیجه معلومه. د پاکستان د پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې چې د تیرې چهارشمې په ورځ وشول زیات سیټونه خپل کړي خو مطلق اکثریت نه دی ګټلی. د پاکستان د اساسي قانون له مخې د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 سیټونو نه چې هر سیاسي ګوند اکثریت وګټي کولای شي خپل حکومت جوړ کړي. عمران خان له سیاست وړاندې په پاکستان کې د کرکټ له مشهور لوبغاړو و چې په کال 1992 میلادي کال کې د نوموړي په مشرۍ نړیوال جام هم وګاټه. عمران خان کرکټ سره تر مخه خې وروسته سیاست ته مخه کړه او د سیاست په شاوخوا دوه لسیزو کې وخت نا وخت د افغانستان په اړه هم څرګندونې کړي. نوموړي تر دې مخکې د افغان جګړې په اړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې ګڼ غبرګونونه هم له ځان سره لرل ویلي وو، هغوی چې په افغانستان کې د اشغالګرو پر وړاندې جګړه کوي دینی توجیه لري او جهاد دی. خو نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته ویلي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت او د امریکا له متحدو ایالتونو سره د ګډ کار هڅه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه نثار صالح وایي د عمران خان خبرو ته ځکه خوشبینه دی چې نور په افغانستان کې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی.
خان دا مسله درکړې ده چې دوی بل چار نه د هند سره ډېر ښې اړیکې به جوړ کړي، او دا مشارکې د افغانستان سره چې پاکستان دوه مخي سیاست کړی دی د هند سره هم شنه نو د امریکا په دغه برخه کې دا پټېل دي چې نور دغه د جنگ سیاست کې نه کوي.
د خغلی صالح په خبره افغانانو د تاریخ په اوږدو کې له پاکستان سره د خو اړیکو د پاللو هڅه کړې خو پاکستانی حکومتونو برعکس چلند کړی. دی وایي نوی حکومت باید تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي او له رامنځته شوي فرصت اعظمي استفاده وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
اوس به یو بل نړیواله مسله را واخلو. اسرائیلي ځواکونو درې فلسطینیان وژلي دي. دغه ځواکونو رافح ښارګوټي ته نږدې د اعتراضونو پر مهال پر فلسطینیانو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې په لسګونو نور فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. دغه موضوع سلیم احمد صالح تعقیب کړی دی، جزئیات یې راکوي.
یو ولس کلن زلمی چې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و نن شنبه سا ورکړه. د غزې د روغتیا وزارت دا مسله تایید کړې ده. د غزلمی پرون جمعه د غزې په جنوب کې رفح ښارګوټي ته څیرمه د اعتراضونو پر مهال پر ټټر ټپي شوی و. تر دې مخکې د غزې روغتیایي چارواکو د اسرایلي ځواکونو په ډزو د دوو فلسطینیانو وژل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدل تایید کړي وه. د غزې د روغتیا وزارت ویلي یوه 14 کلن فلسطینی چې پر سر ټپي شوی و پرون سا ورکړه. دریم تن چې سای ورکړې ده د روغتیا وزارت په خبره د غازی ابو مصطفی په نوم 43 کلن سړی و. د غازی د روغتیا وزارت په دې پیښه کې تر اتیا د زیاتو کسانو ټپي کېدل تایید کړي دي. د دې پیښې یو عیني شاهد حسن نجار اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسرائیلي سرتیرو پر هغو فلسطینیانو ډزې وکړې چې د پولې خوا ته یې مخه کړې وه. د اسرائیل پوځ وایي ځواکونه یو وروسته له هغې پر فلسطینیانو ډزې وکړې چې هغوی پر پوله جوړ شوي موانع تخریب کړل. اسرائیل وایي د خپل سرحد دفاع کوي. اسرائیل بیا حماس ډله تورنه کړې چې له اعتراضونو څخه له سرحدي خنډونو د تیرېدو او پر اسرائیلي ملکیانو او پوځیانو د حملې لپاره ګټه اخلي. حماس چې له 2000 میلادي کال راهیسې پر غزه کنټرول لري د اسرائیل پر ضد د اعتراضونو رهبري کوي. تیره اونۍ یو فلسطینی یو اسرائیلي سرتیری په ډزو وواژه او بل سرتیری د فلسطینیانو په ډزو ټپي شو.
تاسو ل پیغامونو
زړه زه هله لرم د آزادۍ را دوه خرڅوم کوته دا سيزه وای نه دا فروش کول غایسته پر خلکو باندې علماء باندې دا وشکاله راغره پیسې دولت پیسې تصور دا وای دې سم دی ولا شي دا علماء یا خلک یې شي لري کنه نه د مسجد رخت نه شي ته مسیر ورو کیږي زموږ څو نه راو کیږي زه دا بارغس بالا مرغاو دولت علي ما دا د دولت سین دا هله موږ لرو چې دا خپل مالسي و دا شي زموږ خواته دا خواته راي سکی دا خدای فهمان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد عزیز زابلی کندهار خبر کوم. ورته کندهار کې کوم کلینین چې اوسه د کوبال ده زم په تاسو شي ویریتنه په خپل دی یادلې کندهار ویریتنه چې لو کار روزګان او زابل ګلمن دا دیو د زابل دی سر دی زابل پر ځای نیمروز ولا چول دی ما دا شکایت دی ما وښتن د کوبال ده مدیر یا د مشر څخه چې دی وې زابل سر ده سلام کوي زابل یې جنې سر دی او نیمروز ولا چول دی
دیولا مجاهد پکتیکان په تماس کې سوایم ما دا سبخانه چې خدا غواړم او دا پیغام ته پیدام ایم پکتیکای څو خلک نو سوالي کې یو بازار د لوی بازار ته دې بازار کې دوای ګان دا چې د کپیا ته دوای ګان دې په تاریخ تیر او ډاکټران هم ډاکټران دې ځکو ډاکټري هغه چاته تبرکلوز دوايي کچاري ميډي مرز دای تبرکلوز دوايي ورکل دا هغه لاپ خراج کابل ته ولاړ چې بیا ورته ایسپای تبرکلوز دوايي خوړل دي ورکه دوايي دي خوړل هغه لاپ آزاد او داکټر نه مانی چې هغه کو داکټر د جار مرز دی لا چې افغاني ته وایي زایمو د سفخلو له سوالي څه څوک راولې دا کپیا ته به تاریخ دوايي ګان لري کې و سلام ازادي رادیو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د خپل سیمو اړوند ستونزې او شکایتونه یې زموږ سره شریک کړي وو او تاسو هم کولای شئ چې د خپل سیمو ستونزې را سره شریک کړئ د ازادي رادیو د خپل ځانګړو پروګرامونو په ترڅ کې درته خبروي او له چارواکو سره شریکوي په دې سره د کابل په وخت څلور بجې او دېرش دقیقې سولې یو ځل بیا له فرشتي جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د نرسانو یا قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله روانه ده او دوه وسوال چې ودانې ته ننوتلي لا هم ټزې کوي په حمله کې د چارواکو په وینا درې تنه زخمیان شوي دي خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې شپېته تنه محصلین او کارکوونکي له ودانې وباسي او وایي شغوري د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی د افغانستان حکومت وایي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د دوی د هڅو ملاتړ کوي او د سهولتونو د برابرولو هڅې کوي د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر ویاند ازادي راډیو ته نن وویل چې د سولې د مذاکرو طرحه او رهبری د افغانستان د حکومت په لاس کې ده د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی ماتیس وایي د متحده ایالات غواړي ایران په یو شمیر مسایلو کې چې نړیوالې ټولنې ته یې ګواښ متوجه کړی خپل دریځ بدل کړي د مصر یوه محکمه نن پینځاویا تنه چې د اخوان مسلمین ډلې یو شمیر پیژندل شوي مشران هم پکې دي محاکمه کړل دا کسان په 2014 میلادي کال کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسی په ملاتړ د اعتراض په تړاو محاکمه شوي دي محمد مرسی په 2014 میلادي کال کې د مصر پوځ په زور لواک لري کړ او په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز ولګیت
له فرشته جلسه مننه ناجیه سپی به سپورتی خبرونه وړاندې کی
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د غازی امان الله خان سیالیو اتلولی بوست لوبډلې په خپل نوم کړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل په پایلوبه کې سپینغر او بوست لوبډلې سره مخامخ شوه په پایلوبه کې سپینغر د 322 مټو هدف وټاکه چې بوست لوبډلې وشو کولې چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او بل اخر د غازی امان الله خان د سیالیو اتلولی خپل کړي همدارنګه غوړ لوبغاړو ته نقدي جایزه او کپونه هم ورشل شول په غور ولایت کې د معرف په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته ویل د غلوبو لګښت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق ولایتي دفتر لخوا ورکول کیږي نوموړي ویل د غلوبې د مرکز اول سوالیو د شپږو ټیمونو ترمنځ 15 ورځې دوام کوي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن انګلستان ته روانيږي د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دغه لوبډله به په انګلستان کې د آیرلند سیالیو لپاره تمریناتي کپ پیل کړي تمه ده چې دغه لوبډله د آیرلند په وړاندې دریو شل اوریزو او دریو 500 اوریزو لوبو لپاره تیاری ونیسي حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په وروستیو کې د دې وزارت لږ تر لږه شپېته مامورین د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې د همدې مسلې ترڅنګ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مسافر وړونکو موټرو د هډو په غیر منظم والی د دې ترڅنګ د کرایو د لایحې په نه موجودیت او همداراز یو شمیر نورو ستونزو د ترانسپورت له وزیر حمید تحمسی سره غږیږو هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي مننه وزیر صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدی وکړو چې ویل کیږي په ورستیو کې د ترانسپورت وزارت یو شمیر مامورین د فساد په تور سرنوالۍ ته معرفي شوې دي، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په درې میاشتو کې موږ وکولای سو چې هغه کسان د ترانسپورت وزارت کارمندان چې په فساد باندې شکیل وو د موږ د تفتیش داخلي د بررسي په اساس هغوی موږ ته مضنون را معلوم سو او د دوی تعداد تقریبا 46 کسان ته رسیږي او دوی له رئیسانو ونیسه تر معاونینو پورې، تر مدیرانو پورې، تر کارمندانو پورې، تر آمرینو پورې په دې کې شامل ده او دوسیو ټولو اداره محترم لوی څارنوالۍ ته لیږل شوی ده. د یو سلو سلور دیرشم ماده د اساسي قانون پر بنسټ چې صلاحیت تحقیق د اداره محترم لوی څارنوالۍ لري.
د دوی دندې مزندول شوی کله هم په خپل دندو کار کوي؟
یا د دوی خپل لوی څارنوالۍ تصمیم نیسي، د دې لپاره صلاحیت د تعلیق د وظیفې موږ سره نست او دا خپل عدلي اداره تصمیم ده چې د هغوی لپاره به تصمیم نیسي.
اوس وخت کې عواید تر کومې کچې رسیدلې دي او د ستاسو د راتګ نه وروسته په عوایدو کې څومره زیاتوالی رامنځته شو؟
د عواید په کچه باندې تقریبا د تیرې درې میاشتو او د موږ تیره کال درې میاشتو په مقایسه سره 15.5% د موږ په عوایدو باندې جګوالی راغلی. سی مجموع د عواید فکر کوم چې 4.9 میلیونه جوړي چې د موږ عواید لوړ سوی ده، د موږ عواید جګ سوی ده.
یو بل مسله وزیر صاحب چې زیات شکایت ترې کیږي هغه په کابل ښار کې د هډو غیر منظم والی دی، چې مثلا حکومي موټرې چې د ولایتونو پر خوا باندې ځي د هغوی ځانګړي هډې نه دي معلومې او دا ستونزه تقریبا له تیرو 100 کلونو را په دې خوا شته او لا نه ده حل. تاسې د حل په برخه کې څومره ډاډ ورکوي او تر دې دمه د دغه ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
ډېره مننه کوم. د کابل په سلور دروازو په شهر غرب او جنوب او شمال باندې البته اوسنۍ وضعیت حدیثه خو خسري حدیثه چې متاسفانه هغه د موږ ولس او د موږ ترانسپورت سکتور ستونزه نه شي حلولای. د دې لپاره موږ تر اوسه وکولای سو چې په درې دروازو کې ازمکه تثبیت کو او د ازمکه تثبیت سوې ده اداري اراضي سره موږ نږدې همکاري لرو. د ازمکه اداري سره چې دا ازمکه باید سي واضح شي او د کابینې د پریکړې په اساس د باید وزارت د ترانسپورت انتقال شي. څنګه ته د لپاره چې بودیجه مو په کار ده، هغه استاندارد مسافربری ترمینالونه باید پی جوړ شي. په دې حالې ځلې کې چې د بینالمللي ټولنې او د افغانستان د بودیجې په اساس موږ څنګه کولای شو چې دا منابع ورته دغه کو تامین کو او دا ترمینالونه جوړ شي. دا د موږ د ولس حق ده چې هغه خدمات چې د موږ د خلکو د شایسته او بایسته لپاره دي هغه خدمات به موږ خپل خلکو ته وړاندې.
همدا کوم خپل سری هډې چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کابل په سلورو دروازو کې شتون لري او واقعا دا غیر منظم دي، دلته د ترانسپورت په برخه کې له موټرو پیسې اخیستل کیږي، یو د دې پیسو هغه قانوني حد تر دې د ملانه دی معلوم، لک تر لګه موټر چلوونکو ته نه دی معلوم، که تاسو وایي چې قانون څومره وضاحت په دې برخه کې غور کړی دی چې لک تر لګه د موټر چلوونکو نه باید څومره پیسې واخیستل شي؟
ډیره مننه کوم. موږ د وزارت په دننه کې دا ټولو طرز عملونه لوایې او مقررات لرو، هغه موږ په بنورو باندې رسم کړی ده او خلکو مخې ته موږ ښه ده او بل پلان مودا ده. خوشبختانه د ترانسپورت نوی قانون د جارمادما رئیس جمهور د فرمان تقنینی فرمان په اساس باندې هغه نافذ شوی ده. د دې فرمان او د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر ان شاء الله اساسي تغیرات د موجود ترانسپورت په برخه باندې راځي. دلیل دا و یو نیمګړتیا هغه د ترانسپورت په سکتور کې هغه زاړه قانون د 1300 کال قانون وو چې هغه اوسنۍ استونزې او اوسنۍ ضرورتو ته ځواب نه سو ویلای. د هغه په اساس موږ نوی قانون بازنګاری کړل، هغه قانون نهایي شو، فرمان تقنی په اساس هغه نافذ کیږي او ان شاء الله د نوی قانون د پلي کولو لپاره ډیر بنسټیز تغیرات پکې راځي. هغه فیسونه او محصول چې تاسو ویل هغه د قانون په اساس اخیستل کیږي. سه هر پیسې چې د دیمو کارمندان د وزارت ترانسپورت اخلي د هغه لمخې اوراق به هدار مراجعین تور کول کیږي او یا مشتریان تور کول کیږي. سه هغه یوازې مسئولیت او مکلفیت د ترانسپورت وزارت کارمندان څخه دي چې هغه کولای شي په مشخصه کیلومتر باندې په مشخصه وسایتو باندې په مشخصه ټوناج باندې دوی هغه محصول او کمیشن د ترانسپورت اخلي او نور کچیرته خلک د موټردارانو څخه پیسې راټولوي هغه خازي د هغه خلاف د قانون دا هغه جرم ده
هم دغه هډی چې دی د شخصي اتحادیو ته ورکل شوی دی ترانسپورت وزارت کارکونکو لته نوی موجود اتحادیو ته ورکل شوی دی وغوی کوم لایحه چې تاسو وړاندې کړی د پاغه باندې عمل نکیږي اصلا
ګوره الته دوا برخه ده یو برخه دا ده چې زید غرب بندر د کابل غرب خو تاسو ته مثال وایم الته یو ځمکه ده د وزارت محترم زراعت او د وزارت محترم فوایل عمیده او هغه خپل ځمکه په کرایي ورکړای د قرارداد په اساس هغه په کرایي ورکړای ده او موږ د غرب بندر د پولی کمپنی هغه خواته ځمکه متثبیت کړی ده چې هلته موږ معیاري ترمینل جوړ کو سی د هغه د موږ د حوزه د جنوب غرب او د جنوب او جنوب شرق وسای سي راځي دا ټول عمل ته په اړه باندې ودرېږي خوال دې اړه ده چې موږ د شاری ترافیک کنټرول ولای شو د دې لپاره چې اوس مشخص اړه موجود نه ده دا ټول هغه مسافر وړون کې وسای چې دا شرط نه نوځي دا کار شرط نه نووت بیا ډیر ترافیکي ستونزې رامنځته کیږي شپارس کاله به برنامه‌ګي دی وزارت کې موجودیت دی فساد یو څه وخت غواړي او هلمند نیمه سي د موږ معززه ولس او د موږ محترم رسونو یو څه مشتره حوصله وکي هغه برنامه او تدابیر سي موږ لرو هغه په پالیسی یو ډیر اساسي تغیرات پرسي
وزیر صاحب تاسو د کابل د غرب دروازې مثال ورکو خو زه د کابل د شرق دروازې مثال درکوما د کابل د شرق دروازې کومه هله چې دغه د پارلمان د کوم وکیل په لاس کې د دغه ډنډه ماران الته ولاړ وی هغه ډیره بده وزه کې د موټر چلوونکو سره کوم لایحه چې موجوده ده د لایحې په اساس باندې دوی لک تر لکه د وړو کې یا کوچنی موټر نه چې کورولا ده یا ټوډي موټر دی یا سراچه موټر دی د دې نه باید لک تر لکه تر سلويختو افغاني واخلي خو دوی سل افغاني اخلي یعنی لنیم نم ډيري نو دغه سي مثالونه موجود دي او دغه سي پیږي کی
استاسو اندیشنه پر ځای ده استاسو اندیشنه دقیق ده درې میاشتې مخکې دا یو څا کسان چې هغه محلي زورواکي ده محلي چارواکي ده دا وسایت زورول تر دې اندازه پورې چې مامورین د ترانسپورت وزارت هم زورول غیر قانوني اخاذي تنه کول دا موضوع مشورې امنیت وړاندې کړل خوشبختانه شورا امنیت په پریکړه کړې ده او د کورونا چار وزارت او د اداره محترم د امنیت ملي ته دند سپارلې ده چې دا موضوع جدي توګه وسیړل شي او هیڅوک حق نه لري چې د موږ له خلکو څخه اخاذي وي
د نرخنامو نه موجودیت یو بل لوی ستونزه ده چې مسافر ورسره مخامخ دي مثلا که جلال آباد یو کس نن زی 200 افغانۍ بیت ورکی که سبا زی 300 افغانۍ بیت ورکی که د پنځشنبه پورزی بیت 500 ورکی دا غستون زده چې مسافرین ور سره مخامخ دی او ځنګړې نرخ نه دی معلوم ک معلوم وی او تاسو دغه سی ولایحه وړاندې کړی وی ولید ناملکی
ګوره دلته افغانستان نظام اقتصادي سده داس یو نظام اقتصادي آزاد ده چې اصل د قیمتونه او د نرخ کرایې رقابت تشکیلي او کله کله دلته هغه مسافر وړن کې وسایت په خپل منځ کې تبانی کوي او کرایې راجیږي د دې لپاره موږ په دې نوې قانون باندې پښمنې کړی ده چې او طرز عمل د کرایې وسایت جوړ سي موږ نسو کولای چې سکتور ته وایي چې تاسو دونه کرایې واخلي او یا حداقل حد اکثر د کرایې موږ تثبیتولای شو سي په دې کمیټې کې د عدلی وزارت د اقتصاد وزارت د خصوصي سکتور استازي د اتاق د تجارت استازي د مواد نفتی اداري استازي د فواید عامه استازي موجود ده چې مثال له کابل تر جلال آباد پورې یو واستازي انجن څومره تیل مصرف لري عارضه څومره کوي کیلومتر څومره ده څو نفر مسافر پکې ده چې د دې په اساس موږ حد اقل او حد اکثر د نرخ تثبیتولای شو او لغه وروسته کنټرول د دې نرخ سي ده د اجرای قوا وظیفه ده د مثال په توګه د موږ پولیس د ترافیک ده پولیس امن ده پولیس د شهرا ده او پولیس د تنفیذ قانون ده چې حد اقل د خلکو څخه پوښتنه وکړي چې تاسو نه څومره کرایه اخیستل سوی د دې لپاره خپل وزارت د ترانسپورت دونه تشکیل نه لري چې په لارو باندې هم خپل کنټرولران ودرې چې د خلکو څخه دغه وکړي
د وروستۍ پوښتنې په توګه وزیر صاحب د کابل کندهار په لوی لار لتی رسو کلونو رئیس ډېری بد ترافیکي حادثې کیږي او په ځنګړي ډول هغه لوی موټرې چې دی په یو شمېر شرکتونو پورې اړه لري د موټرې د سنځل هم نه د حل سوسوزل حکومت ژمنه وکړه چې دغه شرکتونو له مسؤلینو سره وکړي او لکتر لګه د دوی هغه موټر چلون کې په پوی کې چې باید په دغه شکل باندې مزل ونه کی
په دې برخه کې کوم ډاډ موجود دی یا په دې برخه کې تاسو کوم ډاډ ورکوي چې لکه تلګه پر اذن کې به دغه ډول ستونزې نه راپېخي؟
ګوري ستونزه چیرته و؟ لومړی ستونزه دا ده چې په دې وزارت کې په حدود د 1100 شرکت او اتحادیه ثبت شوی ده. 1100 چې په دې 1100 کې زه داسې باور لرم چې زیره شرکت نه ظرفیت د تخنیکی لري، نه ظرفیت مدیریتي لري او نه ظرفیت اداري لري. شرایط د ایجاد د شرکت متاسفانه په هغه طرز العمل باندې ډېر په اسانتیا کې نیول شوی. بل طرز العمل د ایجاد شرکت باندې مو کار کړی ده، په هغه باندې مو شرایط ډېر جګه وزه کړی ده چې د شرایط په اساس یو شخص کولی شي چې ځان ته ترانسپورتي شرکت را جوړ کړي. چې پروسه د تصفیه ادامه لري، تر اوسه ما په حدود د 30 شرکتونه څغه میاره نه درلودي، هغه شرکتونه ملغو کړی دي. دا پروسه ادامه لري او هغه شرکتونه چې د قانون ترانسپورت په اساس او د دولت د پالیسی په اساس خپل خدمات سمبال نه کی، هغه شرکتونه ټول لغوه کی. څنګه ته دي موږ وکولای شو چې د جانبه موافقتنامه د جلوګیری د حوادث لپاره موږ لاسلیک کړ. وزارت داخله پکې ده، سکتور د ترانسپورت او وزارت د ترانسپورت سیدی موافقتنامه په اساس لغوه ورزې چې دلته د مسول د وزارت ترانسپورت په صفت راغله، په حدود 15% سطح د حوادث راټیټ شوی. مخکې له مانه داسې هفته نه و چې په هفته کې دوه درې حادثې نه و. دوه شرکتونه چې حادثه کړې و، هغه دوه شرکتونه ما فعالیت درولای ده تقریبا درې هفته کې چې هغه حق نه لري نور فعالیت وکړي. د دې لپاره چې د قندهار ولایت د استناف محترم سرنولي مکتوب متراغې چې په دې حادثه باندې خپل ډرایور مقصر و، چې په هغه کې د موږ وطنوالو متاسفانه شهیدان سول او ټپیان سول. د موږ کلکه دریز د هغه شرکتونو د مخې داده چې هغوی سرغړونه کوي، سرعت نه مراتوي او قانون ترافیک اجازه نه اخلي. د هغوی سره د موږ کلکه دریز ده چې د هغوی فعالیت که چیرته حادثه رامنځته کیږي او حادثه ناشی د چلون کې او یا د ډرایور له تقصیر او اساس څخه چې هغه فعالیت درول کېږي د قانون په اساس هغه سرچلن کېږي.
همدغه یو له سو کوم شرکتونه چې تایید کړل تر لګه سکم سزیات چې اوس تاسو سره دوی جواز د فعالیت لري او دوی به سیډل کېږي، کار به کېږي، دوی کې بلک تر لګه ستاسو په نظر باندې څومره پاتې شي چې هغه د بده کار جواز ورکړي؟
زه فکر کوم چې موږ یو له سو شرکتونو ته ضرورت نه لرو. موږ هدا اقل 15 تر لس استاندارد بین المللي شرکتونو ته ضرورت لرو چې هغه ټول خدمات او ټول رعایت د قانون د ټول موضوعات موږ سره مراعات کی او په دې لارو کې ارزښت خدمات وکړي. د مثال په توګه هغه اوسنۍ وسایط چې موږ خلک له شرق غرب جنوب شمال ته را انتقالي، هیڅ موټر په سیستم باندې نه دی برابر. د تابستان لخوا ای سی کار نه کوي، د ژمي لخوا بخاري کار نه کوي، هیڅ زمينه د تنفس او یا د څا موجود نه ده. ټولو دروازې ترل سوې ده، کلکی ترل سوې ده، هیڅ نو ارزښت خدمات تل نه کوي. تر دې اندازې پورې که کوم مسافر ته جدي معذرت را پیږي په ډریور باندې غا کې چې خدای په لیاز و درو چې زه معذرت لرم ته شنو پته زما، تر دې اندازه پورې ډریور خپل موټر نه دري ولې نه دري. د دې لپاره چې د هغه پریکړې ده چې په 8 ساعتو باندې لدې موقع ترې دې موقع ته به ځان ورسي چې ونه رسول رئیس د شرکت ماشه نه در کې یا ډریور ته مجازات کړي. څنګه د دې استفاده د مخدرات څخه نه چې اکثره د دې لپاره چې کارلته جديده 8 ساعت دوی دریوري کوي، د قانون بین المللي جاده په اساس له 3 ساعت نور څوک حق نه لري دریوري وکي. او د موږ بل دریز داده چې په دې هر مسافر وړون کې او هر لاري موټر کې په 3 ساعت باندې بس دریور تبدل شي، یو فالتو دریور سره موجود دي چې دا چې 3 ساعت پر اوسه بل دریور بس جلاو تکيني. دا چې 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت دریوري کوي دا خو استری کیږي، دا مجبور ده چې مخدرات توکي استفاده وکي.
ډیر زیات مننه وزیر صاحب کور وره.
څه هم مننه وزیر صاحب.
د ځوانانو خبرونه.
سلامونه. د تاندې څنګه په یو بل خبرونه کې بیا هم د ځوانانو په یوه مهمه مسالې خبرې کوو چې هغه د ځوانانو ځان وژنه ده. دوی ولې ځان وژنه کوي؟
دا سی پیسلې اکثر وخت په جذباتو کې کیږي.
آیا د ځان په وجلو ستونزې ختميږي؟
ډیر زیات مشکلات په مصلحت سره حل سي.
او که یو ځوان داسې حالت رسیږي چې فکر کوي ځان وژنه د ستونزې یوازینی حل لار ده، لدی حالت څنګه ځان راپېستلی شي؟
دوی باید اول نورمال حالت ته راشي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم، هم دا مسائل پکې راسپړو.
۶
څو نه وړاندې په کابل کې یو ځوان چې لالمان څخه راغلی وو او هلته یې د اوسېدو غوښتنه نه و منل شوې په کابل کې ځان وواژه. تر دې دمخه په بغلان کې یوې نجلۍ او په پکتیا کې یو زلمی هم ځانونه وژلي وو. د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو سره د مبارزې مشر جنرال جمشید توداخل وایي دا 1990 کال له پیله تر اوسه 100 ځوانانو په افغانستان کې ځانونه وژلي.
سکال موږ چې جنایي جرمونو احصایې ته کتنه کوو تر اوسه پورې 100 واقع یا پیښې د خودکشي موږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې د جملې نه 2 قضیې موږ کشف کړي دي او په تړاو هم 100 مجنونین نیولی دي او متاسفانه 15 قضیه یا واقع تر اوسه پورې د کشف لاندې دي.
فقر، رواني ستونزې، له مخدره موادو استفاده، ناهیلي، په عاطفي اړیکو کې ماته، د نږدې دوستانو او خپلوانو له لاسه ورکول، د کورنۍ او ټولنې فشارونه، خپلو ارمانونو او هدفونو ته نه رسیدل او یو شمېر نور عوامل سبب کېږي چې ځوانان د ستونزو د حل په ځای ځانونه ووژني. دا کابل اوسیدونکو سنا کاکړ د خپلې ویټولګیوالي کې سکوي چې د کورنۍ فشار له وجې ځان وواژه.
چې هغه باندې د فامیل او د نامزد فشار دواړه سره یو ځای راغلی وو. هغه که د فامیل څخه فشار لیدل وای زما نامزد سره هغه زما ټول ژوند دی، یعنی په حساب که زما فامیل ما باندې فشار راوړي زه خپل مشکلات هغه سره لوم. خو د هغه نامزد هم چې کله په هغه باندې فشار راوستل هغه خفه کړه، نو هغه ځان بې کسه احساسول چې نه زه فامیل لرم او نه نامزد زما په قصه کې دی. نو
ډیر وخت هغه ځوانان ځان وژنې کوي چې په امینه کې له ناکامۍ سره مخ شي. شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی د همداسې یو ځوان کیسه راته کوي چې له یوې نجلۍ سره یې وعده کړې وه که له یو بل سره یې وعده ونه شي دواړه به ځان وژني، خو کله چې د نجلۍ پلار هغه بل ځوان ته ورکړه هغې ځان وواژه. دا چې مینې څه وکړل غنمرنګ کوچی راته وایي.
هغه هلک خو بیا داسې وکړه چې په هغه ورځو کې ډېر ګواښونه وکړه، غوښتل یې چې داسې څه ترلاسه کړي چې د خپل ژوند خاتمه هغه هم وکړي، خو بیا پرې نه ښودل سو. ورو ورو هغه دې حالت ته راغی. مسیح کومې محبوبې د دې لپاره قرباني ورکړې وه، ځان وزنه یې کړې وه، هغې سره په وادې باندې پوره رانغی. په کار داسې سړی وړاندې وروسته فکر وکړي او دغسې ونه کړي، ځکه چې دغسې فیصلې اکثره وخت په جذباتو کې کیږي. نو جذباتو نه باید چې ځانونه وساتي، ځکه چې انسان بدلیږي. او دغه یو مثال چې ما درته درک دی کې اوس محبوب بدل شوی دغه د کوز دی هم کړی.
سنا کاکړ وایي ځوانان باید د تسلیمۍ او ځان وژنې په ځای په دې فکر وکړي چې دوی د کومې ستونزې لپاره ځان وژنه کوي، د حل لارې څه ده او په دې خاطر دې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
چې هغه ستونزه چې دوی لري دوی باید فکر وکړي چې ستونزه یې له څه عمله ده، د دې منبع څه ده، او د هغه په اړه فکر وکړي چې کوم د حل لارې کوی سي چې دې ستونزې ته وسنجوي او د کوم لارې نه هغوی خپل ستونزې حل کړي. نو د دې په خاطر دوی کوی سي خپل ستونزه په اسانۍ حل کړي.
دا تخمینی بهلول په باور ځوانان هغه وخت ځان وژني کله چې په کورنۍ یا ټولنه کې غوښتنه ونه منل شي، خو هغه ځان وژنه د حل لار نه بولي.
باید کې نه خپل کورنۍ سره خبرې وکړي، مثلا وایي چې د اسلام د نگانه د شریعت د نگانه زما دغه حق او حقوق دي، ما ته باید راکړل شي او زه په دې لار باندې زم. کومه لار چې ما انتخاب کړي خدا نه خواسته بد نه ده او دغه زما حق او حقوق دي، ما ته باید راکړل شي. نو هیڅ مشکل نه وي، شاید ډیر زیات مشکلات په مصلحت سره حل شي.
په اسلام کې په صراحت سره ځان وژنه حرام بلل شوی. دینی عالم مولوی احمدی د فقهاو په استناد وایي
د دې لپاره چې دا انسان بل د لپاره هم عبرت شي، فقهاو په اسلام کې په شریعت کې د دې ممانعت کړی کوي انسان خپل ځان وژني دغه په جنازه باندې مه درېږي. دای سل کون کې دغه نعمت دی خدای سره، د دې حق له ده سره نه و، دا له خدای سره ده. په دا هر حالت کې د خدای یو مطلب یو غرض ده، دی په هغه باندې صابر نسه او ځان برابر کړه دې ته زه خودکشي وکم. ولې دغه ټول مصائب دغه ټول ابتلاوې د دې دې انسان باید د ټول په مقابل کې متانت او صبر اختیار کړي. که لوږه وي، که فقر وي، که مرض وي، که عاشقي وي، نو الله و ان الله مع الصابرین. لویه خبر دا ده چې الله په دغه ټولو باندې مکافات ورکوي او اجر ورکوي او الله به له ده سره مل وي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 او تکرار د 1 ورځې د سهار د 2 په خبرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې عام خلک د ځوانانو د ځان وژنې په اړه څه نظر لري، راځئ ځینو ته به یې غوږ شو.
زما نوم خالد ده، د بغرامۍ اوسېدونکی یم. دا ځوان څه ده، د یو نفر هم ده، د نور هم ده، او که دا ځان مرګ ټولو سره خفه کېږي. دوی باید کوشش وکړي چې صبر او حوصله وکړي او خودکشي ونه کړي.
زمانم نادر دی نه کو کار کو زر وجنه اس چټی کار دی زکه کی پر جون دلا سور کای
باید لالی می د مکریانو سرنګ زما زنا خو دا اصلا هیڅ صحیح کار نه ده. باید انسان صبر وکي، تحمل وکي، آینده کې ان شاء الله اتمن ورته خدای صبر ورته ورکي او اتمن یو کار مخکې کوي.
د ځوانانو د ځان وژنې علتونه څه دي؟ آیا ځان وژنه د خلاصون یا د حل یوازینۍ لاره ده؟ او هغه ځوانان چې په داسې یوه حالت کې واقع کیږي څنګه له دې حالته ځان خلاصولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ولی ځوانان نن سبا ځان وژنه کوي؟
ځینې وخت په انسان باندې ټولنیز شرایط فشار راولي او دغه ډول تصمیمونه ته اړ باسي. یو شمېر نور لاملونه په رواني حالت پورې مربوط دي چې د هغو بېلې بېلې برخې حسې او هر یو لامل د انسان د دننه نه سرچینه اخلي، یعنی رواني انګیزې لاملونه لري. بیا سړی کولی شي ووایي چې د انسان حالات په دې کې دخیل دي، ترخو حالتونو کې، بد حالتونو کې، کله چې دنیا بد تجربه کوي هغه وخت کې دا تصمیم نیسي چې ځان وژنه وکړي، یا د یو ډول تصمیم دې ته نیسي چې د ژوند د دوام لپاره نور آماده نه دی. هر کله چې موږ د باور له نظره او د فکرونو له نظره فکري دستګاه دې نتیجې ته ورسیږي چې دی د ټول هستۍ نه د هیڅ معنا اخلي، هغه وخت دی کولی شي ځان ته دا د توجیه معنا وړ وګرځوي چې دی ځان وژنه کوي.
ځینې وخت کورنۍ هم سبب شوی دي چې ځوانان ځان وژنې وکړي. مثلا دوی یو څه غواړي، کورنۍ هغه څه نه کوي. څنګه دغه کورنۍ دې ته تیار شي چې د ځوانان ومني او دوی پرې نه دي چې دغه څه کارونه ته لاس واچوي؟
کورنۍ چلند، اجتماعي او ټولنیز چلند او د ژوند سلوک او اسلوب داسې عیار شوی وي چې موږ د ژوند کولو لپاره آماده کړي نور هم، نو هغه کورنۍ د ځان وژنې مخنیوی کولی شي او کوي. یعنی ډېرې کورنۍ داسې شته ده چې خپلو ماشومانو ته، د کورنۍ غړو ته د توانمندۍ، د ژوند د دوام او د منطق درلودلو د کارونو کې د منطق درلودلو لپاره مرسته کولی شي د خپلو چلند له لارې. کیدلی شي بعضې کورنۍ حتی په دې ونه پوهېږي ولې مثبته کورنۍ وي د دې اړخه. اما هغه کورنۍ چې د اجتماعي اړیکو او د ټولنیزو او اقتصادي اړیکو د نه برابرۍ او د نه مدیریت د وجې نه په کړکیچ کې ژوند کوي، هغوی هم خپل د کورنۍ د غړو لپاره داسې موقعیتونه مساعدوي او دوی هغه موقعیتونه کې واقع کوي چې بیا د هغوی ځواب نشي ورکولی. د ځواب د نه ورکولو له وجې دا فکر کوي مثبته ده ما دپاره چې ځان وژنه وکړم او ځان ختم کړم د دې دنیا نه. ورسره نور لاملونه رواني او عاطفي دي. کیدلی شي موږ د عاطفي قطعیت یا عاطفي جزمیت له اړخه ځان دومره یو چا پورې اړوند وګڼو یا یو څیز پورې چې که نه ترلاسه کوو فکر وکړو چې ژوند نه ترلاسه کوو. دوی چې کله د کورنۍ کوم غړی خپل له لاسه ورکړي له هغې وروسته هوښیارېږي. دا د ډېرې بدې پېښې په وجه موږ دا ترلاسه کوو، دا هوښیاري. نو مخکې له دې چې موږ د خپل د کورنۍ کوم غړی له لاسه ورکړو دا هوښیاري باید ولرو چې د دوی لپاره ازادي ومنو، د دوی لپاره فکر ومنو، د دوی لپاره حالات ومنو، د دوی رواني پېښې او ستونزې ومنو، د دوی ټولنیز کرکټر او شخصیت ومنو او په رسمیت یې وپېژنو.
هغه ځوانان چې ځان وژنه کوي دوی فکر کوي چې مثال یو غټه ستونزه ده، نه حل کیږي، ناکام شوی دی یا ژوند نور به خوند شوی دی، دغه یو د خلاصون لار ورته پاتې ده یا دغه یو حل لار ده. آیا ځان وژنه یوازینی د خلاصون لار ده یا یوازینی حل لار ده؟
دا هیڅ کله د حل لار نه ده. هغه کسانو لپاره چې وی ژوند پوچ دی، مرګ تر ژوند ډیر بیا پوچ دی. د هغه کسانو لپاره چې ژوند معنا لري، مرګ هم معنا لري. مرګ هیڅ کله نه پای ده او نه د حل لار ده. د مرګ انتخابول په دې معنا چې د ناکامۍ انتخابول. ناکامۍ تر هغه وخته پورې نشته چې تاسو نه انتخاب کړئ. بناء د ژوند انتخاب وکړئ، د امید موجودیت په خپل درون کې، په خپل فطرت کې همیشه ولټوئ، پیدا کړئ. په نور انسانانو کې ولټوئ، په چلندونو کې خپل ولټوئ، د ژوند په واقعیتونو کې ولټوئ. همیشه موږ کولی شو ژوند بد هم معنا کړو، ښه هم معنا کړو. نو دا زموږ په اختیار کې ده چې ښه معنا کړو. چې کله ښه معنا کړو د ژوند د دوام لپاره استدلال منځته راځي. کله چې بد معنا کوي وړه وړه څیزونه هم کولی شي د ژوند لپاره ډېر لوی استدلال وشي، د مرګ لپاره. او موږ کولی شي د صفر سره ضرب کړي، او موږ دا سوګانه چې اخلو دغه دونه مینه مو چې د نورو په زړه کې ځانته پیدا کړې ده، دا ټول د عذاب لامل وګرځي.
هغه انسانان چې فکر کوي دوی ته مرګ ښکلی دی، دوی باید ځان وژنه وکړي، یا په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې فکر کوي باید ځان وژنه وکړي، هغوی څنګه له دغه حالته ځان راایستلی شي؟
اول خو باید ووایم څوک چې مرګ انتخابوي دوی په نورمال حالت کې نه دي. دوی په یو ډېر کړکیچ کې، یو ډېر جدي بحراني حالت کې دي. دوی جدا لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. نورمال انسان دا ډول انتخاب نه کوي. که تاسو ته څوک دوه پیالې کیږدي، یو کې زهر وي، یو کې شربت وي، او تاسو بې دواره زهر انتخابوئ، نورمال نه یې. نو ورپسې دی خو چې راځو موږ باید اصلا د انسان په صفت داسې منابع او سرچینې تولید نه کړو چې هغه انسانانو ته داسې منطق ورکوي چې خپل ژوند د صفر سره ضرب کړي. داسې منابع موارد باید داسې تولید نه شي. هیڅکله هغه مشوقم باید د دې زمینه مساعده نه کړي چې میانې د نیستۍ لپاره تصمیم ونیسي. هیڅکله هغه پلار هم باید داسې شرایط منځ ته رانه وړي چې زوی یې د کور نه د تیښتې لپاره یا د مرګ د انتخاب لپاره تصمیم ونیسي. او هیڅکله هم ځان ته یو څوک داسې پوښتنې باید عیارې نه کړي چې د هغه پوښتنو نه ځواب دی د پوچۍ سره مخ کړي او بیا د مرګ تصمیم ونیسي. بناءً دوی باید اول نورمال حالت ته راشي، نور ورسره مرسته وکړي تر څو د فشار راکینی نورمال حالت ته راشي. بل دا چې هغو منابع او سرچینو نه استفاده وکړي چې د ژوند سرچینې منابع دي نه د مرګ. د دوی نه استفاده موږ سره کولی شي مرسته وکړي او په ټولنه کې د مرګ رواجېدل راکم شي، د ژوند رواجېدل ډېر شي.
اوریدونکو، عوام اوریدل چې ځان وژنه هیڅ کله د حل لاره نشي کېدلی، بلکې په ټولنه کې ډېرې نورې ستونزې هم راټوکولی شي. هغوی چې په سختو حالاتو کې هم مبارزه کوي او نه تسلیمیږي، حتما به د ژوند د خوږو ورځو څکه هم وکړي او خپلو ارمانونو او هدفونو ته به ورسیږي. د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او ما فرشتي غنی درته وړاندې کړه، په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.